بلې کابل له وروستیو نامنیو سره سره د یوې مهمې او نړیوالې غونډې کوربه دی. د کابل د پروسې غونډه چې پکې د څه باندې شلو هیوادونو استازو برخه اخیستې په دې بحث کوي چې څنګه د ترهګرو پر وړاندې اغېزمنه مبارزه وشي او له کومو لارو جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل د پروسې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې وویل چې د کابل ناسته ځکه مهمه ده چې په خبره یې ترهګر پولې نه پیژني او په هر ځای کې جهاني امنیت ته ګواښ پېښ کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د غونډې دویم ویناوال و چې د افغانستان او سیمې د امنیتي ننګونو او فرصتونو په اړه تفصیلي خبرې وکړې. ښاغلی غني وایي اوس د دې وخت رارسېدلی چې نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او جګړې د پای ته رسولو په برخه کې له ځنډ پرته خپلې ژمنې عملي کړي. ولسمشر غني همداراز وویل چې په هیواد او نړۍ کې د ترهګریزو بریدونو د دوی قربانۍ وستایلې او د وژل شویو قربانیانو د درناوي په پارې یو دقه په غونډه کې سکوت وکړ. همداراز ولسمشر غني د کابل او اسلام آباد اړیکو ته په اشاره سره وویل چې له کله نه چې دی ولسمشر شوی هڅه یې کړې چې له پاکستان سره اړیکې ورغوي خو د مختلفو عواملو له کبله دغه اړیکې یعنی رغول شوي نه دي. د یو ځل بیا له پاکستان څخه وغوښتل چې دوی له پاکستان سره سوله غواړي او پاکستان چې له افغان حکومت سره یا له افغانستان سره هره ستونزه لري هغه دې رامخته شي او د مطرح دي کې. او بله موضوع مهمه چې ولسمشر غني پرې ټینګار وکړ هغه دا و چې ولسمشر غني وویل چې طالبانو ته وروستی فرصت ورکوي چې د سولې په برخه کې یعنی د سولې خبرې پیل کړي. د ویل د افغان حکومت سره په موافقه چې طالبان په هر ځای کې وغوړي دفتر پرانستلی شي او دوی ورسره خبرې کوي خو دغه فرصت یعنی ډیر نه ده. فرصت وروستی فرصت ده او که چیرته طالبان له دې فرصته ګټه وانخلي نو بیا به د یو واحد ملت له غضب سره مخامخ شي. بلې
ډیره زیاته مننه حدیث پردیس صاحب چې د غونډې په اړه مو حال راکړ. حدیث پردیس و چې ویلې افغان ولسمشر وویل چې د دې وخت رارسېدلی دی چې نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د جګړې د پای ته رسولو په برخو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. همداراز اوس اورو چې د کابل پروسې د ناستې د اجنډا د سر او مهم موضوعات باید څه وي. افغان حکومت له نړیوالو باید د څه ډول ملاتړ هیله ولري او آیا د کابل پروسې ناسته به هم د نورو غونډو په شان بې نتیجې وي او که نه د ستونزو د هواری په برخه کې به خپل اغیز ولري؟ دا هغه پښتنې دي چې اجمل تورمان د سیاسي چارو د افغان کارپو حاجي سید داود مخې ته ایښې دي. ښاغلی داود وویل
فکر کوم چې دوی باید هغه مشکلات او هغه خنډونه چې د سورې په لار په افغانستان کې په دې څو کلونو کې رامنځته شوي دي او نه پرېږدي چې دلته سوله عملي شي، نو زه فکر کوم چې په هغو مسایلو باندې لکه څنګه چې دوی اسناد لري، شواهد لري، په تېره بیا په ګاونډیانو باندې که چېرته د ګاونډیانو منفي مداخلې وشي او هغه قوتونه چې دلته په افغانستان کې د حکومت مخالفت سره جنګیږي د هغوی سره ملاتړ کوي، نو بیا په هغې صورت کې سوله نه راځي. زه فکر کوم د دغې خبرې وضاحت د کابل د ملي وحدت حکومت غوښته چې په دې ناسته کې نړیوالې ټولنې ته او په تېره بیا هغه اغېزمنو هیوادونو ته چې په افغانستان کې اغېز لري هغوی ته تشریح او توضیح.
بله ښاغلی داود، فکر کوئ چې افغان حکومت په دغه ناسته کې باید څه ډول ملاتړ له نړیوالو څخه وغواړي؟ څه ډول ملاتړ ته د نړیوالو ضرورت دی چې افغان حکومت یې غوښتنه وکړي؟
زه داسې فکر کوم چې دغه سوله باید د غربي نړۍ د انحصار نه په افغانستان کې راووځي. ناتو او ایساف غړو هیوادونو داسې فکر کوو چې دلته به جګړه مونږ کوو، سوله به مونږ راولو. متاسفانه دوی په دې باندې کامیاب نه شول. اوس نور هیوادونه هم دلته رادانګلي دي، مخالفینو سره کومک کوي. دوی ته اوس په کار ده چې دا ورځني واقعیتونو ته په پام سره د هغوی نه هم مرسته وغواړي او هغوی هم دې ته تشویق کړي چې په افغانستان کې سوله د سیمې په ګټه ده او د نړۍ په ګټه.
بلې یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی داود، هغه دا چې نورو غونډو ته په پام سره چې په بېلابېلو هیوادونو په خپل افغانستان کې هم شوي دي، څه فکر کوئ چې د کابل پروسه به څومره اغېزمنه وي د شته ستونزو د هواري په برخه کې؟
دغه څه غونډې چې کېږي دا د افغانستان په اړوند کېږي. کله چې دا غونډه په کابل کې کېږي نوښت د افغانانو سره یې یا د سولې نوښت د افغانانو په لاس کې، پرته د شکه د نورو غونډو په پرتله باندې چې په مسکو کې یا په نورو هیوادونو کې دایریږي د دیدی اغزمن تو بیر دی اما پا شرط دی چه ملی وحدات حکمت دیتا دسی او اجندا ولری چه آغا اجندا دوی وشی کره چه دغا ملوانو سر پی سانت او ثبوت باسون مخی یوسی.
افغان کارپو حاجی سید داود و چې د کابل پروسی غونډې د اهمیت په اړه تحلیل کاوه. اوس دو د یو شمیر افغانانو نظریات او چې د کابل پروسی په اړه څه وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم نیک محمد نورزای ده. دین څه تمه نشته مخکې دا کنفرانسونه شوي دي چې کړي نه دي که کېږي دا باید امنیت راولي. په کابل پروسی د دا کنفرانس نه د افغانستان خلکو دغه توقع ده چې امنیت راشي او اقتصاد پیاوړی شي.
شایما خروتی د مکرویان بشندایم. دغه کانفرنس زما په نظر باندې اسی معصر غټه بونه لري. د افغانستان د خلکو کداغه کانفرنس مافقه ونو شو باید خلکو ته مراجعه وکي. سپینګیری ته مشرانو ته علماو ته او مخورو خلکو سره کینی مشوره وکي چې افغانستان د دې حالت نه څنګه وباسي.
زمانو ستانګزه ده د کابل شهر وسیدن کې دا کوم کانفرنس نن جوړ دی کوم جلسه ده د افغانستان پاک لبای دو غور وکاو د دې بحران نه دوی روباسي حل لار ده چې دغه نن کوم هوادونه راغلي دلته جمع شوی دوی باید په دې باندې ډیر کله غور وکاو زمونږ حالات په افغانستان کې ورس په ورس خرابي باید دې حالاتونه خلق راوباسي او موږ سره ډیر کومکونه وشپدای کله کې سول را
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریده. امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د قطر او یو شمیر نورو عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته ښه شي. سعودي عربستان قطر تورن کړی دی چې د ایران د حکومت او داعش ملاتړ کوي. د ریاض تر دې تور وروسته متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر، یمن، د لیبیا په ختیځ کې حکومت او مالدیف هم له قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې قطع کړي دي. دا مسأله احمد شیبر څارلې ده. قطر یو وړوکی هیواد دی. شیبر صاحب، تاسو موږ ته ووایاست چې واشنگټن ته ولې مهم دی؟
ملالې جانې، قطر رښتیا هم کوچنی هیواد دی او 2.5 میلیونه نفوس لري، خو یو شمېر امریکایي چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې قطر د واشنگټن لپاره له دوه پلوه اهمیت لري. هلته د امریکا سره پوځي هوایي اډه ده او له ډیپلوماتیک پلوه هم قطر دوی ته اهمیت لري. له همدې هوایي اډې امریکایي الوتکې په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه کوي او له ډیپلوماتیک اړخه قطر واشنگټن ته دا اهمیت لري چې قطر هغه هیواد دی چې هلته د طالبانو دفتر دی. او رویټرز آژانس ته یوه امریکایي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ویلي دي چې د طالبانو د دې دفتر له لارې دا امکانات برابرېدای شي چې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوړل شي. او په قطر کې ملالې جانې د حماس دفتر هم شته. حماس چې یوه تجرید شوې ډله ده، د قطر د دفتر له لارې ممکنه ده چې ارتباط ورسره ټینګ شي.
د امریکا متحده ایالاتونه څرنګه د عربي هیوادونو ترمنځ د دې سیاسي اختلافاتو د حل کولو هڅې کوي؟ شیبر صاحب، مهرباني وکړي.
بله، سپین مړی د دوشنبې پر ورځ ویل چې هڅه به وکړي چې د خلیج عربي هیوادو ترمنځ اړیکې بیرته عادي شي. او په متحده عربي اماراتو کې د امریکا پخوانی سفیره مارسیلا وهبه چې اوس په واشنگټن کې د عربي خلیج هیوادو د تحقیقاتي مرکز مشري کوي وایي امریکا باید په دې مسله کې مداخله وکړي او مخکې تر دې چې خبره پسې لوی شي بهتره ده چې په آرامه ستونزه هواره شي. د میرمن وهبه په وینا داسې نه ښکاري چې امریکا به دې مسلې ته پام نه کوي او همداسې به یې پرېږدي. او یو بل امریکایي چارواکي بیا رویټرز آژانس ته ویلي چې د خلیج دغه څلور عربي هیوادونه دوی ته ډېر مهم دي او دوی له ترورستانو او افراطیانو سره د مبارزې لپاره مهم دي، نو واشنگټن به له دوی ټولو سره ارتباط ونیسي.
ډېره زیاته مننه احمد شیبر چې تاسو موږ ته د قطر او نورو هیوادونو په اړه حال راکړ چې ګڼ شمېر هیوادونه هڅه کوي چې د قطر او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې بیرته سمې کړي. اوس څو یو شمېر اقتصادي خبرونه اورو.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د کندهار ولایت د اقتصاد ریاست مسؤل وایي چې یاد ولایت د چرګانو د غوښ په برخه کې پر ځان بسیا دی. دغه ولایت د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیم ازادي ډول چې اوس مهال په یاد ولایت کې 342 چرګانو لوی او واړه فارمونه جوړ شوي او خپل فعالیت په ښه ډول ترسره کوي.
په کندهار کې موږ وکولای شو چې 342 چرګانو کوچنی او لوی فارمونه جوړ کړو چې د دې نقطې نظر سره تقریبا کندهار چرګانو د غوښو په ارتباط پاتې
پاتې وې. د شاعر رحیم په خبره د کندهار ته څنګه یو شمیر نور ولایتونو ته هم له دغه ولایت څخه د چرګانو غوښې استول کیږي. په کاپیسا ولایت کې د کرنې د پرمختګ او باغونو جوړولو لپاره 250 میلیون افغانۍ ځانګړې شوې دي. د یاد ولایت د کرنې رئیس عبدالوهاب نسیمی آزادی اړې ته ویل چې په روان کال کې 325 میوه لرونکي باغونه جوړ کړي او د روان کال تر وروستیو به 140 نور میوه لرونکي باغونه هم کښېنوي. د شغل نسیمی په خبره تیر کال د ښځو لپاره 1500 کوچني کورني باغونه هم جوړ کړي وو چې اوس مهال په شهرت کې دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجي خزاکي اوړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2250 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجي وریجې 1300 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ، او د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پیټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل بیا په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. همداشان په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 14 افغانۍ او 18 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1438 افغانۍ. د خبرونو پای
تاسو زموږ غغله ازادي رادیو او ری لکه څنګه چې موږ تاسو ټول خبر یو، په کابل کې لا هم مظاهره روان دي او د کابل د امنیتي وضعیت په اړه نور حال به زموږ له همکار واصل وصال څخه واورو چې د کابل څخه را سره پر لیک دی. مهرباني وصال صاحب، په کابل کې د شار او د امنیت په اړه راته احوال راکړئ. ډیره زیاته مننه.
سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. بالکل، په کابل کې تر ډېره حده پورې امنیتي تدابیر تر ډېره جدي دي. په ډېر ځایونو کې امنیتي مسؤلین ولاړ دي او په ډېر دقت سره څار کوي. هغه خلک چې موټر ته خو بېخي د ترافیکو پر مخ لاړې تړل شوي دي، خو هغه خلک چې پیاده تګ راتګ کوي په دغه کوڅو کې هغوی هم په جدي ډول باندې پلټل کېږي، څارل کېږي، پوښتنه ورڅخه کېږي، او بیا له هغه وروسته هغوی ته د یوې کوڅې نه بلې ته او یو سړک نه بل سړک ته د ننوتو اجازه ورکول کېږي. یعنې تدابیر تر ډېره حده پورې جدي دي. تقریبا د کابل ښار څېره داسې ده لکه یوه نظامي عاده چې وي، داسې یو حالت دلته دی او سکوت او خاموشي تر ډېره حده پورې په ښار کې حاکمه ده. او بل خواته د تحسن خیمه هم پر ځای ده، یوازې له هماغه ځایه غږونه پورته کېږي، د حکومت ضد شعارونه ورکول کېږي او خلک هم ورته را روان دي او د تحسن خیمه پر ځای ده. مسؤلین وایي تر هغې چې د دوی شرایط ونه منل شي دوی به دغه لړۍ ته دوام ورکوي.
وصال صاحب، عادي خلک چې په لاریون کې ګډون نه کوي هغوی له کوم څه ډول ستونزو سره مخامخ دي چې نن هم رخصتي اعلان شوې ده او هم داسې لارې بندې دي، نو تاسو په دې اړه یو څه راته ووایاست؟
بله بالکل، خلک هم شکایت همدا لري چې دوی له ډېرو لرو ځایونو مثلا پیاده مزل کوي، مېرمنې ماشومان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي، سپینګیریا ته چې د یو ځای نه بل ځای ته غواړي چې لاړ شي سفر وکړي، هغوی هم له ستونزو سره مخ دي. په ځانګړې توګه د کابل ښار هټۍ تړل شوي دي. یو شمېر هغه خلک چې بازار ته د سودا او د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره راځي، هغوی هم همدا شکایت لري چې دوی راځي ښار ته، بازار ته خو بېرته خالي لاس ستنېږي، چې دا هم یو ډول ستونزه ده چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. له بل اړخه ناروغان هم لیدل کېږي چې له ستونزو او له مشکلاتو سره په کابل ښار او شاوخوا سیمو کې مخ دي. یوازې سایکل او موټر سایکل هم په دغه لارو کې ډېر په مشکله باندې هغوی ته اجازه ورکول کېږي چې هغه هم هغه لارې وي چې ډیپلوماتیکو ساحو ته نه داخلېږي، د ښار نه تقریبا لرو ساحو کې دوی ته اجازه ورکول کېږي چې له سایکل او موټر سایکل نه استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه واصل وصال، و چې د کابل ښار څخه راته معلومات راکول او ومورېدل چې په کابل کې کلک امنیت نیول سوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي او هټیوال له حکومت غواړي چې د ښار واټونه او لارې د خلکو په مخ پرانیستل سي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، نعمت الله انډیوال یم، د روزګان ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما د اشرفغني او د ټولو مقامات څخه دا خواهش دي چې په افغانستان کې عدالت تامین کړي، تر څو چې په افغانستان کې عدالت تامین نه شي د صلح تمه دې هیڅ وخت نه کوي. په افغانستان کې ظلمونه کېږي، نارواوې کېږي.
بلی سلام علیکم زه زابل ولایت څخه افغان د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ دا خواهش ده چې په دروازه کې باید جنګونه او دا شرم ته د پای ټکل کېښودل شي. زموږ له ټولو مسلمانانو ورونو څخه دا خواهش ده چې په دې روزه کې دغسې کارونه واخلي.
السلام علیکم ازادې رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم. پسله سلام ټولو افغانانو ته زه غوښتنه افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متحق او یو موټی شي. ټول اردو زموږ باتور پوځونه په خطونو کې جنګیږي او زه غواړم که تاسو اختا ایماندار او طالبان یاسي مسلمانان یاسي د خپل وطن په دفاع کې وجنګیږي که نه د پنجاب په غلامانو باندې مه جنګیږي.
السلام علیکم موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او یو ثبات راشي. الله دې زموږ ټول افغانان سره یو کړي. خدای دې موږ د پردیو د جنګو او د بې بختۍ څخه وساتي. الله تعالی دې په افغانستان کې سوله راولي. موږ سوله غواړو. موږ د سولې خواهش لرو.
د یو شمیر افغانانو نظرونه مو واوریدل چې د سولې د پروسې او همداراز د کابل پروسې او امنیتي وضعیت په اړه خپل نظرونه را سره شریکول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
اوس به یو څو هغه پیغامونه تاسو ته ولولم چې ازادي راډیو ته زموږ اوریدونکو را لېږل دي. سلیمان خیل په نامه باندې یو اوریدونکي له ننګرهار څخه پیغام را لېږلې دی چې او لیکلې دي: په افغانستان کې تروریزم سره جګړه داس د لکه د ونې شاخونه چې پرې کوي او هغه بیا شنه سي، نو کله چې ونه له بېخه ووځي وچه سي. همداسې که د تروریزم مرکز له منځه ولاړ نه سي نو جګړه به ختمه نه سي. حمدالله ژمن له هلمند څخه لیکلي: په دې کانفرنس کې چې البته مقصد یې د کابل پروسې څخه دی، په دې کانفرنس کې باید غنی او عبدالله د حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه شکایت وکړي. د نورستان ولایت له واما ولسوالۍ څخه قاری محمد مدني لیکلي: تر کومه چې پاکستان د افغانانو پر وړاندې خپل شیطاني او بې رحمه قاتلانه پالیسي ته بدلون ورنه کړي، کابل کانفرنسونه بې معنا او بې ګټې دي. له نورستان ولایت څخه حاجي مدني وحدت پال لیکلي: تر څو چې د نړیوالو همکارانو لخوا پر پاکستان مخلصانه او جدي فشارونه وارد نسي، د ترهګر پر وړاندې مبارزه او یا کانفرنسونه بې ارزښته دي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې محمد قاسم ځواک دی، د هلمند ولایت څخه لیکلي: طالبان جهاد نه کوي، بلکې طالبان د پیسو لپاره جنگ کوي. طالبان د نورو هیوادونو او سازمانونو لپاره کار کوي او دغه هیوادونه پیسې ورکوي. همدارس عبدالله خوګیانی لیکلي چې کله چې د کابل حکومت د جمعیت له محاصرې خلاص شي نو په خپله به افغانستان کې دائمي سوله راسي.
په امریکا کې یو اپلیکیشن جوړ شوی چې مخدره موادو ته د انسان لیوالتیا تشخیصوي. د اپلیکیشن چې په موبایل ټلیفون کې کارول کیږي او ټایګر هیلت نومیږي، په شیکاګو کې د ستارت اپ له لوري جوړ شوی دی. ټایګر هیلت هغه ورځې چې د مخدره موادو کارونکي پکې نشان نوي کړي په پام کې نیسي او د کارونکي او طبي ټیم ترمنځ چې معتاد تر څارنې او درملنې لاندې دی د ارتباطي پل کار ورکوي. اپلیکیشن د موتاد په اړه معلومات ډاکټر ته رسوي او که موتاد له اپلیکیشن څخه کار وانخلي ډاکټر خبري شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د برتانیا پولیسو په لندن کې د جون درېمې د حملو په تور د وژل سوي دوو تورنو کسانو نومونه اعلان کړل. خورم بټ او رشید رضوان په لندن بریج کې د تروریستي حملو په تړاو تورن پیژندل سوي دي. دا اعلان داسې وخت سوی چې زرګونه کسان د لندن بریج په مشهوره پله کې د جون درېمې نیټې د پیښې د قربانیانو د یادښت په خاطر ټول سوي او د هغوی په یاد یې چپتیا غوره کړې ده. سفیولا ستانکزی په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزی څانګې د راپور مهم ټکی را اوروي.
د بریتانیا پولیسو د لندن ښار د شنبش په د حمله په تړاو د دوو تورنو نمونه یاد کړل چې د وو کسانو په وژنې او د لزګونه نورو په ټپي کولو تورن و. لومړی تورن خورم بهډ دی چې پاکستاني او اصل برېښنوی دی او له کلونو راهیسې د لندن په ختیځ کې اوسېده. هغه 28 کلن و او واده یې کړی و. د بریتانیا پولیسو وایي هغوی او د بریتانیا کورنۍ استخباراتو MI5 د خورم بهډ په اړه خبر و خو نه پوهېدل چې داسې حمله به پلان کړي. دویم تورن رشید رضوان پېژندل شوی چې ویل کېږي د لیبیا مراکش دوګونې تابعیت درلود. پولیس وایي د دغه 30 کلن سړي په اړه هیڅ معلومات نه درلودل. د بریتانیا پولیس وایي د دریم تورن په اړه هڅې کوي چې معلومات ټول کړي. د جون په دریمه د لندن په تاریخي پله دریو حمله کوونکو چې ورسته د پولیسو لخوا ووژل شول په خلکو موټر وخیژو او بیا یې په یو مارکیټ کې په خلکو د چړو ګزارونه هم وکړل چې ټول ټال وو کسان یې ووژل او 50 نورې ژوبل کړل. د ټپیانو له ډلې د 300 تنو روغتیايي حالت نازک ښودل شوی دی. د لندن د پیښې د تورنو کسانو نمونه په داسې وخت کې اعلان شوي چې زرګونه کسانو تیر مازدیګر لندن برج ته نږدې ټول شوي او د شوې پیښې د قربانیانو یاد یې تازه کړ. د لندن ښاروال صادق خان وویل د برېټانیا پلازمینه به د ورته تروریستي پیښو سره هیڅکله ماته نه شي. موږ یعنی د لندن اوسیدونکي او د نړۍ خلک بېګناه جسدونه خاورې ته وسپارل. موږ د قربانیانو او ټپیانو د کورنیو ته د خواخوږۍ پیغامونه واستول. د لندن د بیړنیو خدماتو د ټولو ادارو او ویاړلیو خلکو د شجاعت په خاطر چې د نورو د سنبالتیا لپاره یې ځانونه په خطر کې واچول مننه کوم. تاسو موږ ته غوره یاست. د بریتانیا پولیس وایي اوس وخت لس تنه چې پکې شپږ ښځې شاملې دي د لندن تاریخي پله د قضیې په خاطر تر څېړنې لاندې دي. هغوی له حملې وروسته نیول شوي دي. له مارچ میاشتې راهیسې دا په بریتانیا کې درېیمه حمله ده چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د مارچ په 22مه د لندن په ویسټمنسټر او د مې په 22مه په مانچسټر کې د کنسرت پر مهال په بمی چاودنه کې د 28 کسانو وژنه د دې حملو تازه بېلګې دي. په دې درې واړو حملو کې 34 کسان وژل شوي چې اکثر یې د بریتانیا اوسیدونکي دي.
د ازادي رادیو د پښتو خبری مجلې نیمایي تر رسیدلې په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې دي. لرزمان مراد څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د کابل د امنیت قومندانې وایي نن په کابل کې نهمې امنیتي حوزې کې د کاناډا سفارت ته نږدې یو راکټ لګېدلی چې ځاني او مالی تاوان یې نه دی اړولی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابل د تیر چهارشنبه د ورځې په موټر بم چاودنه کې شاوخوا 150 کسان وژل شوي. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن د کابل پروسې نړیوال کانفرنس ته وکړې. هرات ولایت مرکز کې په سلګونو کسان راټول شوي دي او د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مبارزې او سرښندنې ستاینه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن کوربه هیواد ویسټ انډیز ته خپل درېیم شل اوورزیه سیالي هم بایلله. متحده ایالات او کویت هڅه کوي چې د قطر او څو عمده عربي هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیک لانجې په حل کې مرسته وکړي. د استرالیا پولیس وایي هغه وسلوال کس یې وژلی دی چې پرون یې په ملبورن ښار کې یو اپارتمان کې یوه ښځه برمته نیولې وه. داعش د دې پیښې مسؤلیت منلی او استرالیا وایي دا تروریستي پیښه وه. او د نیویارک پخوانی ښاروال مایکل بلومبرګ پرون ویل چې د متحده ایالاتو څخه باندې زرو والیانو ښاروالانو او د لویو شرکتونو مشرانو د پاریس د اقلیمي بدلون د موافقې له لاسلیک سره موافقه کړې ده.
لرزوان مراد څخه په مننه. تاسو ازادي رادیو اورئ او اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا واورو.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی من فرشتانه‌دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه روی اضرار تنباکو و استفاده دوامدار از سیگارت و قلیان و اضرار آن صحبت میکنیم. ولی دوست عزیز، در برنامه دکتر صاحب بشیر احمد سروری مسئول دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان را در این مورد آغاز کنند، گزارشی که در این مورد تهیه شده یک جا با هم بشنویم. در افغانستان از تنباکو بیشتر به شکل سیگارت و قلیان یا چلم استفاده می شود. تنباکو عنصر اساسی در ترکیب دخانیات بوده و دومین عامل مرگ و میر در جهان می باشد. دکتران متخصص می گویند سیگارت دریچه برای رفتن افراد به اعتیاد است. دکتر ذبیح الله حیدری متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو دادی گفت استفاده از تنباکو برای تمام سیستم های بدن تاثیرات بد دارد.
البته بالای تمام سیستم ها، خصوصا بالای سیستم تنفسی، سیستم قلبی، سیستم تناسلی، در اصل در سیستم تناسلی سبب سرطان های مثانه میشه. تاثیراتش بالای سیستم قلبی وایی و سیستم تنفسی. یکی از مشکلات اساسی که دود کردن تنباکو پیدا میکنم و امراض مزمن بندشی شوشاست که امروز واقعیتش بیش از حد شده در تمام دنیا که ارتباط میگیره ایام با تقریبا 85 در واقعات مرض کسایی که دود سیگارت میکشند و به طور دوامدار قلیان کسایی که استفاده کردن بیش از یا بیشتر میباشند.
دکتر حیدری میگوید استفاده طولانی از تنباکو سبب اختلالات قلبی، بینایی، حافظه، تپش قلب، کمخونی میگردد. با گفته دکتران متخصص استعمال تنباکو برای صحت اثرات منفی بر جا میگذارد. کسانی که سیگارت دود میکنند زودتر از دیگران به امراض گوناگون ریوی دچار میشوند و زندگیشان با خطر مواجه میگردد. دکتران متخصص میگویند آشنایی با تنباکو در قدم اول از خانواده و محیط شروع می شود. اگرچه تنباکو به شکل ماده مخدر نشاور نیست، اما این نقطه شروع به طرف استفاده از مواد مخدر است. به گفته آنان یک تعداد اشخاص که به سیگارت کشیدن معتادند، از طفولیت به این عمل آغشته شدند. مثلا خرید و فروش سیگارت توسط اطفال و جوانان هم باعث معتاد شدن آنان به این عمل می گردد. دکتر حیدری می گوید ماه رمضان بهترین زمانی است که افراد معتاد به سیگارت و تنباکو اعتیاد را ترک بگویند.
یکی از امور راههایش وقفه در بین خود دفعات است که دود میکنن خود تنباکو را، که البته رمضان بیشتر یک وقت خوب در پولوی ازی که مشکلات شخص متعامل میشه، ولی بیشتر یک وقت خوب است که اشخاص در این موقع دور بسازن از خودمی حالتهای ایتیادآورن.
دکتر حیدری میگوید جوانان میتوانند با استفاده از داروها و توصیه دکتر استفاده از تنباکو را ترک گویند. دکتر حیدری از تمام جوانان میخواهد تا از تنباکو و سیگارت استفاده نکنند، زیرا استفاده از سیگارت زمینه را به اعتیاد به دیگر مواد مخدر مهیا میسازد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 نشرات دارد. شنونده های عزیز، گزارش یک جا با هم شنیدید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدید. میشه ابتدا در مورد خود تنباکو یک معلومات بتین که چی هست و چی اضرار داره بفرمایید.
تشکر فرستاده جان. میخوام از این طریق به تمام شنونده های رادیو آزادی عرض احترام کنم. بسیار خوب فرمودین، تنباکو یک ماده است که از هزاران سال پیش مورد استفاده و سوء استفاده انسان ها بوده و در هر وقتی از زمان نظر به دانش مردم و بشریت و نظر به شرایط فرهنگی و اجتماعی سبکی که خواستن جور شده و از او استفاده صورت گرفته، ولی فعلا به یک مسئله جهانی برای مردم بدل شده، به خاطر ازی که استفاده ازی سبب یک سلسله خطرات صحی برای تمام مردم به سطح دنیا شده. اصلا در تنباکو تال را ساینس میگه که در حدود 4000 ماده کیمیاوی شناخته شده که در حدود 250 ماده ازی بخی ثابت شده که به صحت مضر است و از او جمله 50 ماده ازی مولد سرطان یا سرطان زا است. و در پالوی ازی خطرات دیگه ای که فعلا تکنولوژی به وجود آورده است که مثلا از تنباکو زمانی که سیگارت میسازن بعضی چیزای دیگر با او گرد میکنن، مثل قیر برای سوخت و ساز خوبتر تنباکو که در پشت قوطی های سیگارت هم که ببینین نوشته است که چند فیصد تار یا قیر داره که اونو خودش هم رسوب میکنه در شوشا و سبب یک تعداد مریضای بسیار خطرناک میشه. از این خاطر این ماده فعلا در جهان که میبینین میلیون ها نفر تلفات سالانه از باعث تنباکو دارن، در حدود بین 7 تا 9 میلیون نفر سالانه از این تلف میشن و در حدود بین 8 لک یا 6 لک نفر کسایی است که دود کسی را که سیگارت میکشن اینا دوباره استفاده میکنن، اینا به تلفات معرض هستن. و مشکل عمده ای است که نوجوان ها زیاد شکار برای کمپانی تنباکو حساب میشه.
چطور؟
به خاطر از این که نوجوانی یک دوره ای است که یک انسان میخواد هر چیز آزمایش کنه، دوم در طول قدر وقت تنباکو از طریق رسانه و فیلم ها و هنرمندا طوری ترسیم شده که گویا آدم های بسیار قوی و هیرو و نابغه و
به نحوه تشویق میشن
سیگرت میکشن و در اکثر جای مسائل اجتماعی فرنگی مثلا در خانواده وقتی که پدر سیگرت کشید تقریبا تمام کارهای یک کلان فامیل از طرف اطفال کاپی و نهادی نمیشه که از اون جمله میشه یکی سیگرت کشیدن باشه و اینا وقتی که با این پول کمی هم که از خانه میبرن در ممالک ما شما سیگرت بسیار ارزان است.
بله.
یکانه چیزی که شما میتونین به شکل ارزان خریداری کنین سیگرت است. و این شرایطش هم مساعد است. هیچ نوع محدودیتی در بازارها برای فروش زی توسط اطفال یا خریدش توسط اطفال متقابل موجود نیست. و فراوان غرفه های سیگرت هم در هر جای موجود است از این خاطر حتی در نزدیک مکاتب بنان زمینه سازی میشه برای
خودش زمینه ساز است که یک فرد رو بیاره به سیگرت
افراد نوجوان های آزمایش کنن باز با یکی دیگه آفر رو پیشنهاد کنن باز با هم بشینن با یک مزه خاص یک محفل واری سیگرت کشی کنن بله. از اون لذت ببرن باز پسان قلیون کشی کنن و همونطور توصیه پیدا کنه تا یکی سیگرت به ماده های دیگه تبدیل شود که نشه زیاد داشته باشه ولی در همه حال پیش از کشیدن یک ماده مخدر در جریان یک ماده دیگه مثل الکل و مواد مخدر نشاور تریاک و بعد از او سیگرت در هر سی مرحله زمیمه است با هر ماده دیگه هم به طور مثال کسی که پیش از الکل هم سیگرت میکشه زمانی که الکل خوردم باز دو برابر سیگرت میکشه بعد از اینکه الکلش خلاص شد بازم سیگرت
از او که بیشتر خواهد کشید دکتر صاحب یک شخص چقدر مثلا مدت چقدر سیگرت بکشه در چی مدت که باز احتیاط به مو سیگرت میره که بدون سیگرت مثلا حتی طاقت کردن نمیتونن دوامدار میکشن بسیار روزی قوطی میکشه
ما برای احتیاط دو که اصطلاح داریم که یکی میگیم احتیاط جسمی یکی میگیم احتیاط روانی احتیاط جسمی به او حالت میگیم که در صورتی که اگر ماده متذکره یا نشاور کشیده نشه و مشکلات جسمی برای فرد پیدا شود مثل درد اسهال بیخوابی بی‌اشتهایی یا ایگبا تریاک معمولا یکی از موادی است که اینو احتیاط زیاد داره یکی احتیاط روانی داریم که در صورتی که اگر همو ماده مورد استفاده برای فرد نرسه فرد به کدام مشکل جسمی خیلی جنجالی چیز نمیشه مواجه نخواهد شد اما یک حالت سردرگمی برش پیدا میشه که گویا یک چی کاری را امروز نکده به این رقم گمگشتگی ما میگیم احتیاط روانی بعضی مواد هر دوی این حالت داره مثلا تریاک هم احتیاط روانی داره هم احتیاط فیزیکی داره سیگرت چرس الکل یا زیاد احتیاط روانی دارن و تا اندازه کم احتیاط جسمی دارن اینا لباس یک زمینه دیگه هم است که فردی که این مواد استفاده میکنه آیا او برداشت و دانش و مقاومتش در مقابل این مواد چه رقم است این تو دیده شده در تجارب که یک آدم در روز 50 سیگرت میکشیده دفعتن قطع کردنش هیچ کفی نشده اما این تو آدمایی را میبینین که 10 سیگرت میکشیده ولی او آنقدر بنیه ضعیف و یا برداشتش در مورد خودش یا در مورد بدنش کم یا ضعیف است که همون دست سیگرت ترک نمیتونه خود تقویه نمیتونه خود کمک نمیتونه به این خاطری به برداشت افراد ارتباط داره و
یعنی در هر حالتش میتونن اقدام کنن اراده داشته باشن که ده ترک کنن
خطرناکترین ماده ها را مردم ترک کردن به غیر سیگرت مثل تریاک به هر مقدار زیادش بودن ما ترکش هم نمیگیم بعضی ها تریاکی بودن چرسی بودن الکلی بودن زندانی شدن در زندان هیچ کدامش حداقل در روزهای اول مهیا نیست اونا چطور میتونن زنده بمانند در این زندان
یعنی امکانش هست ولی اراده قوی میخواد بله. تشکر دکتر صاحب دوست همیشگی مال بتش ناندی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن سلام علیکم قاری صاحب
بله فرشته خود تاسو سلام اون وړاندې کوم دا زادی د ټول کار کوم کوم کو تاسو تاسو درنه مل ډاکټر سلامونه وړاندې کوم کني دقیق یاد نوم یاد کړی نو په شی خوري ما د ډاکټر صاحب څخه دوه پوښتنه دي اوله پوښتنه خو مې دا ده چې تمباکو تکلیف سرطانی و انسان ته پیښي آیا تمباکو پر عقلي او عصبي سړی تمباکو څکي یا تمباکو سره سرکار لري دا پر تکلیف او عصبي تکالیف باندې هم تاثیر اچي یعنی انسان ته روحي تکلیف هم پیښي نو دوه پوښتنه مې داده را خلق وایي چې سیګریټ کوون کوي د عمر څخه په ارز نه سیګریټ باندې یو د خپل د تر کومې اندازې پورې د چې د لحاظ صحت لري دریمه پوښتنه مې عامه پوښتنه ده زه وایم چې دا شرمنشه د پساس او تاجر دی تر څو په دې باره کې څه کړي دي که چیرې دولت دا سیګریټ پر موږ باندې بند کړي د جهان څخه یعنې دوی په ګمرکې محصول وانخلي آیا دغه چې بده یو کوچ سیګریټ سفاره ایران او پاکستان او دبي او چین ته ولاړ شي خو نه ځي دولت په دغه ارسه کې فکر دی.
بسیار زیات تشکر پښتون صاحب بشنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب با شما صحبت میکنم.
تشکر جناب پښتون صاحب سوالای بسیار زنده و خوبس کردین. ارتباط تنباکو با مریضای روانی از هر جهت است. به طور مثال یک کس افسردگی یا خفقان یا تشویش و استراب و ترس و این چیزا از قبل داره پیش از اینکه تنباکو بگیره و پسان از به مشوره رفیقا یا به برداشت دوستای خود پیشنهاد میکنن که یکان سیگارت بکش خوب میشی. یعنی مریضی روانی است که آدم تشویق میکنه یا دیگه بر آدم یاد میتن که خودت سیگارت بکش. پسان که او آدم سیگارت کشید یا احساس راحتی کم و بیش کرد یا نکرد تا چرس آدم بگویه ارتباط داره با یگپا پسان به جنجال دوم بند میمونه که خود سیگارت است. پسان هم مریضی جور نمیشه هم سیگارت به او اضافه میشه. زمانی که سیگارت اضافه شد از یک طرف سیگارت هم خلق آدم ایوازی که جور کنه خرابتر میسازه آدم بدخویتر میسازه و تمام چیزها را تغییر میده به شمول اشتها و خواب و این گپا دوباره فکر دادم خرابتر میشه ممکن است مریضی شدیدتر شود و یا یک مریضی چندین مریضی شود. از این خاطر است که یقینا سیگارت با مریضی روانی و حتی با اعتیاد دوایی و دیگه گپا ارتباط داره. یک در قسمت ازی که سیگارت از عمر آدم کم میکنه امروز به کل تحقیقات در جهان نشان داده که افرادی که سیگارت میکشن ده ها سال پیشتر از کسایی میمورن که سیگارت نمیکشن. اگر امروز زندگی روال نرمال داشته باشه و کدام حادثه پیش نشود افراد سیگریتی با مقایسه افراد غیر سیگریتی زودتر میمورن. کسایی که در خانه یک نفر سیگریتی یا چلمی دارن و دود چلم در درون خانه پخش و منتشر میشه افراد خانواده یا به مراتب از افراد خانواده کسایی که چلم و سیگریت در اونجا نیست بیشتر به مریضی دچار میشن و بیشتر تلفات دارن. من بیشتر گفتم که در حدود 6 لک تا 8 لک نفر سالانه کسایی است که مستقیم سیگریت نمیکشن
ولی از دودش دم خانه یا مکان
منفعل سیگریت میکشن اونا تلف میشن از باعث امراض قلبی و تنفسی و اینا. و در قسمت سیگارت و تجارت سیگارت و واقعا در کل جهان این معضله فعلا موجود است. چیزی که در کنوانسیون بین المللی سازمان صحی جهان به نام FCTC است که کنترل تجارت تنباکو است که در او دولت ها موظف شده که تکس زیاد بالا تنباکو وضع کنند تا اینکه قیمتش بالا باشه و مردم خریده نتانه بخصوص نوجوان ها که پول بسیار کم دارن و گروپ شکار هستند اونا نتانن اینو بخرن. و بعضی ممالک این کار کرده ما هم پروتکل امهای تجارت غیر قانونی محصولات تنباکو را ترجمه کردیم به پارلمان کشور روان کردیم جهت تصویب. امیدوار هستیم که به میزودی تصویب شود و تمام تاجرایی که این کار را میکنن ثبت و راجستر وزارت صحت عامه و وزارت تجارت و وزارت مالیه شوند. و از وزارت مالیه هم خواستیم که یک تکس خاص و بلند سر محصولات تنباکو وضع کنه تا اینکه ما بتونیم قیمت‌ها را بالا ببریم و مردم عادی نتونن دسترسی به این داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما فضل هادی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم
برادر، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. بفرمایید.
فضل هادی وردگم در وردگونه استاد سره پاریکا که ما سلامونه اورم دکاون د افغانستان در روان کی ملتا ورست از سلام مای ډاکټر سره نیمه دغه پوښتنه ده مو یو قریب ده مخکې سیګریټ کول و سی پریخي دی بیا اوس د لاسو فول ارزا ورته پیدا شوې ده. سوال مې د وخت سره ډاکټر صاحب
او سوال خو مې وخت چې تا ولې اوس د سیګریټ مخکې کول او اوس ورته لرزه پیدا شوې ده.
یو سوال ارزا ورته پیدا شوې او کمزوري ورته پیدا شوې ده.
او سو کلندې ده کس
یاره
چل
او
سو کولې سیګریټ سکولې ده
یاره شپږ کولې به سکولې وي.
او په ورځ کې څو دانه سیګریټ به سکولې وي؟
یو پټای بسکولې وی.
زما نظر داده چې په دونه کم معلومات خو نشو ویلای چې دا یقینا سیګریټ دا کار کوي دی خو یو عامل به سیګریټ یی چې زمينه به مساعد کړي نورو مریضګانو ته لدی خاطر ضروری دی چې دا زموږ دوست چې دی یو نږدې ډاکټر ته مراجعه او موکي او ځان معاینات تکمیل کړي چې بیا وو موږ په کې پوښتنه چې دا ګوره ګویا د سیګریټ مستقیم اثر نه دا ورته پیدا دی ک نور مریضګان هم د سره شته.
خو به خاطر که 6 سال است گفتم میکشن شاید هم تاثیرات داشته باشه بالایشان.
شاید.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. قاری صاحب عبدالاحد روی خط هستن. قاری صاحب سلام علیکم.
فرشته جان سلام خدمت شما، خدمت تمام دوستان شما رادیو آزادی خاصتن. البته من یک سوال جناب دکتر صاحب داشتم. سوال ما قسمیه که کسایی که مثلا علی خوب یا نسوار میکشن یا سیگریت میکشن، خب بر اشکال مختلف موادی را که میکشن نه خب یک معمول است فعلا در جهان امروزی، بخاطر که از یک طرف مردم با تلاش میکنن که
مردم که صحت مند باشه و از یک طرف دیگه یک مواد را باش روشت میتن که متاسفانه عامل وقتی با تمام جهانیان میشه. اینالی دکتر سیم سوال مشخص من ایست که دکتر سیم محترم همی کسایی که مثلا نسوار میکشن یا سگریت میکشن حافظه از اینا با حافظه کسایی که نسوار یا سگریت یا چیزا نمیکشن چقدر متفاوت است؟ به نظر شخصی شما میشه که برای ما نظر بدین دکتر سیم کسایی که اگر نسوار میکشن هم مواد مخدر استفاده میکنن یا کسایی که نمیکنن باید از چقدر تفاوت است؟ مثلا و حافظه کسایی که هم زکاوت و شعاری زکاوت کسایی که سیگرت نمی کشن یا مثلا از مواد استفاده می کنن چگونه است یا از کسایی که مثلا این مواد استفاده
چگونه
است؟ دیگه میشه دکتر سیم از ابتدای برنامه شنونده نبودم اگر ایره برای ما یک روی حالت نشان بده که مثلا چگونه ایره ترک بکنن مثلا یک کسی میخواه ایره ترک بکنن ولی ترک کردن نمیتونن بخاطر وقتی که ترک کرده من او یاد میشه یا مشکلات برش پیدا میشه ولی اگر از یک طرف خویی را بکشه مشکلات گرفتار میشه. یک مثلا سوال سیاد من دکتر تو بیاسته که شما باید یک فرد مثلا مسئول خاص از من وزارت صحت عامه درباره همین جلوگیری سیگریت در بازار یا تنباکو در بازار چقدر شما کل کردن علنی مثلا پرتوکو مثلا بگم پرگرام هایی را که سرش کار کردین جور کردین او خوصایی عملی چقدر کار کردین؟ چقدر قیمت ها را بلند بردین؟ چقدر کار در عملی شما کردین بخاطر نشان دادن حسن نیتتان گویا که کار کردن؟
تشکر برادر، تشکر، زنده باشین. بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر، سلامت باشین. سوال های بسیار خوبه. یقینا که مسئله نسوار و سیگریت خود مجموع تنباکو باشه، الکل باشه و یا همگی از این گپا سر صحت تاثیرات داره، ولی قبل از اینکه مثلا تاثیراتش برم یک چند اصطلاح رو می‌خوایم مردم بفهمند.
بله.
اولی که ما برای هر ماده است یک اصطلاحاتی داریم، مثلا ما استفاده به جای موادم داریم، استفاده بی جای موادم داریم، استفاده نابکار هم داریم، استفاده مضر هم داریم و استفاده اعتیادی هم داریم. به طور مثال الکل در بعضی فرهنگ‌های اروپایی تا حد پذیرفته شده است و در بعضی موارد سالگرها عروسی ها به شکل پذیرفته شده از طرف مردم استفاده میشه. به طور مثال چرس در مراسم مذهبی در هندوستان خیلی استفاده به جای داره و تمامی به شکل علنی میخواد استفاده میکنن به شکل بنگزا. تنباکو را هم خداوند تا جایی که میبینین که آفریده مثلا کافین داره و این در ترکیب قهوه و کافی هم است و برای یک تعداد افرادی که زیاد خسته میشن و
میخورن.
یا از کار زیاد میکنن یا ورلور هستن زیر کار، در بعضی حالات برای خستگی و چیزا مفید است که اگر این رقم این مواد به جایش استفاده شود این ما میگیم استفاده به جای. زمانی که یک چیز ضرورت نیست استفاده میشه ما میگیم استفاده نابکار، هیچ بکار نیست اما استفاده میشه. زمانی که استفاده در شرایط خطرناک میشه، مثلا یک کس در فابریکا و ماشین کار میکنه، شوکار است و در عین حال زمان چرس و سیگریت و اینا را میکشه، امکان ازی وجود داره که دست و پایش در زیر ماشین بره قطع شوه. این استفاده خطرناک است. استفاده مضر هم داریم، مثلا توابت گفته باشه که شما اگر در روز 50 سی سی الکل بگیرین شاید مشکل نباشه، اما در روز 400 سی سی اگر بگیرین
خطرناک
است و فرد با وجود اینی که میفهمه که من بیش از حد الکل یا چرس یا سیگریت میکشم 50 دانه در یک روز میکشم زیاد است، اما با وجود از هم میکشه. این شد استفاده مضر و یک شکل آخری استفاده اعتیادی است که در هر حالش اگر فرد عمو مادر نکشه اصلا کار خود کرده نمیدونه. ما مشکل با اشکال امی استفاده اعتیادی و مضر ازی داریم که مردم باید پیش از این بفهمن که حال ما افرادی که میگیم که سیگریت نشوار یا الکل و یا چرس میکشن به کدام از این کاتگوری ها میان. اگر استفاده به جای باشه گاهی گاهی کلگی چیزا را استفاده کرده و میکنه و در یک موقع مناسبش، در صورتی که استفاده خطرناک مضر و اعتیادی مطرح باشه یقینا سر صحت آدم هم تاثیر داره، سر حافظه آدم هم تاثیر داره و سر کل سیستم بدن تاثیر داره. که در اون جمله حافظه هم یکی از اموز، اما به طور قاطع گفته نمیتونیم که یک آدم سیگریت نکشه حافظه‌اش جور است. او میشه از خاطر مریضی های روانی و جسمی دیگه حافظش خراب باشه. بله. و بسیاری کسا سیگارت زیاد میکشن و چون یا تازه شروع کردن یا وضع اقتصاد و زندگیشان خوب است یا عمرشان جوان است هنوز اونا را از پای ننداخته حافظش هم جور است. بنان برای ازی که به همین سوال سوال کننده ما برسیم باید هر نفر خودش به شکل علیحده معاینه و چیز بکنیم دیده شود که او وضعیت صحیح در کدام حال است. در قسمت دوم که رای حل داره یا نداره بله تمام مواد نشاور و شکل مخدر و غیر مخدر باشه راه حل متفاوت برش وجود داره، ولی چیزی که مهم است انگیزه و تصمیم و اراده فرد، کمک خانواده و کمک جامعه در این رول داره. بله. و تنها دوا و دکتر هیچ نوع کمک برای هیچ نوع ایتیاد نمیتونن، هرچی قدر تداوی کنین که کمک دیگه نباشه او دوباره پس به مو حالت ایتیاد میره، ولی راه حل داره. و سومش ای که جلوگیری در بازار از این مواد چطور میشه. یقینا اگر شما چند وقت پیش در سال 93 قانون تنباکو پاس شد، چند روز بعدش پارلمان کشور تعرفه سیگارت از 10% به 20% افزایش داد که یک افزایش 100% در تعرفه بود. با وجود که این یک اقدام بسیار نیک از طرف پارلمان بود، اما تا حالا نتونسته قیمت به او اندازه بالا ببره که سیگارت برای خریدن برای نوجوانان مشکل باشه. ما با پارلمان از طریق پارلمان با وزارت مالیه میکنیم که یک تعرفه حداقل 70% اصل قیمت در تکس تنباکو زیاد شود، که یعنی اگر یک سیگارت 100 روپیه خریده میشه از طرف تاجر 170 روپیه دیگه به او تکس گذاشته شود. بله. تا اینکه ما بفهمیم که نو شروع کردیم کاهش مصرف. یک کاری است که ما با وزارت مالیه شروع کردیم و وزارت مالیه هم وعده کرده که در ظرف 1-2 سال پیش روی این طرح را تطبیق خواهد کردن. و اونا هم یک مشکل دارن که اگر میگن ما تکس دفعتن بالا ببریم با این سرحدات باز و قاچاق فراوان چیزی ما وجود داره قاچاق بالا میره دوران به طور بسیار دراماتیکش. اما ای روی پلان کاری ما هست، قدم دوم ای بوده و قدم سومی که تازه وزارت صحت آمده می یک ماه پیش برداشته است که پروتکل امهای تجارت غیرقانونی محصولات تنباکو را ترجمه و به پارلمان روان کردیم که تصویب شود. در صورتی که تصویب شود هر کسی که یک دانه سیگارت هم میخره یا یک کانتینر سیگارت میخره باید پیش دولت راجستر باشه و او معلوماتش پیش دولت موجود باشه که کی خرید و کی فروخت. و تمام این سیگارت فروشا و تجارای زیر راجستر دولت میشه و برای ما دیگه باز بسیار دقیق کنترل به وجود میاد.
تشکر دکتر سیب، سلامت باشین. برادر ما گل محمد از ولایت فرار روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم گل محمد جان، خوش اومدین به برنامه، بفرمایید.
میبخشید خواهر جان، میشه که پشتو صحبت کنم؟
آها چرا نه، بفرمایید.
خواهر که وبخشه، سلام و تشت استاد ملمن دکتر محترم تز ایران که مهاجر و ما در 15 سال کیزی ز پدغه مواد مخدر و تریاکو باندې مختلا یم. 15 سال می پافتی که واز مصرف ولر د لاس کال د ول سکال کی چې پور می راوړی دی افغانستان ته روزانه دو مرتبه ز مصرف و ما نو هر څه ځان ته جرأت ورکوم چې زه ولرم دغه یا کلینیک یا بل ځای کې زه دا تر داسې یو نه کوي د تر تاثیرات لاندې راغلی یم. کور کې هم څوک نشته چې ما ته ممانعت وکړي، نه زوی، نه لور، نه مخانمه، نه پلار، هغوی مزاحمت کوي. زه یې نه غواړي، مقصد زور یې په ما نه کاږي. داسې ستاسو یو چاره د حل څه شی دی چې زه هغه چاره د حل ځان پیدا کړم چې زه استفاده نه
مننه ورور. کوم ځای کې اوسېږئ تاسو؟ اوکې، په هر صورت یقینا لکه تاسو خپل مشکل وویل، داسې اوس موږ میلیونونه کسان لرو چې داسې مشکل لري، او په همدغه مقدار چې تاسو وویل دوی هم د مواد استفاده کوي. وګورئ، هغه مخکې ما چې کوم ځواب ورکړو چې د فامیل حمایت نه وي یا د کمیونیټي او د جامعه حمایت نه وي، یوازې ډاکټران او دواګان چې نشي کولای، تاسو جرأت وکړئ خپل فامیل نه د دوی حمایت وغواړئ او د خپل تصمیم وایئ چې تاسو غواړئ چې ترک او نږدې مرکز ته چې کوم په فراه ولایت کې سته هلته لاړ شئ، هلته به ډاکتران هم وي، هغوی هم وي، هغوی ته خپل مشکل ووایئ. په یقینا موږ خو داسې مواد نه لرو یا داسې کوم دوا نه لرو چې د تریاکو ځای واخلي او تاسې هېڅ د ناراحتي او د درد احساس ونه کوئ. خو دا ویلی شو چې اوس په هر کلینیک کې د وزارت صحت عامې دا دواګانې شته چې ستاسې مشکل 70% به هغه کور کې یعنی کم کې، خو 30-40% به تاسې زحمت او تکلیف په تا باندې تیر شي. یو 2 هفتې به داسې مشکل یي که ترک شو ښه، که نشو نو بیا دوهم اقدام به دا دی وکړي چې تاسو یو روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي چې هغه مختص دی احتیاط دپاره وي، هغوی به تاسو درې څلور پنځه شپږ هفته بستر کړي تر څو چې تاسو بالکل هغه مواد تاسو وجود نه ووځي او ته به مطمئنه چې اوس زه په تکلیف کې نه یم او بیا خپل ژوند ته بیرته راشئ او خپل کار شروع کړئ. خو په یقینا چې احتیاط مشکل دی، چې تاسو بیرته راشئ باید ستاسو فامیل تاسو سره مرسته وکړي او تاسو هم دا جرأت وکړئ، همغه جرأت چې تاسو د احتیاط د مصرف دپاره کړی اوس همدغه جرأت د احتیاط د ترک دپاره وکړئ او خلکو ته باید اعلان کړئ چې تاسو نور احتیاط نه ساتئ او هغه ترک کوئ.
بسیار تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما محمد نعیم روی خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام پرستجان خور زما سلامونه ته و منه او تا تخنیکی همکار ته او ډاکټر صاحب محترم ته زما د مینې ډک سلامونه تاسو ټوله و منه چې مننه کوم. نو ځکه زه یو لږ غواړم چې تاسو پر دې باندې په دغه موضوع باندې ښه موضوع مې انتخاب کړی ده. زه فقط یو شی ویل غواړم، ځکه زه خپله دغسې تکلیف لرم مسلم. زه کله چې روژه ماتوم یا روژه مې په خوله خو مې روژه ورځ دا میده مې سخت کې داسې سو یو رقم سوی کوي چې څه درته وایم، یعنې هغه نورو ډاکترانو ما ته ډېر پریزونه هم را کړي دي چې خپل پریزونه مې کنټرول کړي دي، خو مثلا بیا هم زه په ازاد یم، ډېر په ازاد یم ګرانې خورې. که ډاکټر صاحب محترم دغه جواب را کړي ډېر به څه خوشحاله ځینې.
تاسو د سګرېټو تمباکو نسوار نم څه نه ویل چې تاسو کوئ که نه؟
او یو وخت استفاده مې ځینې کړې
ده. اوس یې کوئ؟
اوس نه، اوس مې کوم کړی دی که نه.
څو کاله مخکې تاسو استفاده کړی؟
زه تقریبا دوه کاله مخکې مې استفاده ځینې
کول. او مشکل هم دغه دی چې بعد له افطاره ستاسو د معدې سوزش زیاتېږي.
اوس وایي کوي معده مې سوایي کوي، اوس که په روژه مات باندې بېخي د لاس پسو ولېږم له همده دغه معدې څخه ډېر
خاصه شو. مطلب واخسته داسې معلومیږي چې دوه کاله مخکې تاسو چې کوم ماده استفاده کړی او تر دغه اوسنی وخت پورې دوه کاله ډیر وخت دی او د هغه اغیزه اوس په تاسو باندې نسته، تاسو کېدلی شئ چې د یو داخله ډاکټر سره یا د هضمي یعنی د معدې او کولمو د ډاکټر سره ووینئ. کېدای شي ستاسو په ډوډۍ کې یا ستاسو په خپله په میده کې کوم مشکلات یي، هغه به تاسو ته صحیح مشوره ورکړي. نو داسې صحیح واضح نه شو ویلی چې ستاسو ارتباط د دغه سوزش میده اوس د سګرېټو او د نسوارو سره چې دوه کاله مخکې تاسو څکول هغه سره به ډېر اړیکې ولري.
تشکر ډاکټر صاحب. بسیاری افراد فعلا د کابل هم بسیار رواج شده که قلیان میکشن و باز میگن که تنباکوش میوهی سیا چی رقم است، تاثیرات از او چطور است؟ او مثل می سیگرت و رازرانش قبل از این خیلی سوال مرا پاسخ بتین. قاری صاحب محمد موسا را مشنم که چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم قاری صاحب.
سلام علیکم قاری محمد موسا بودم از ولایت غور مزاحم شما شدم. خوب هستین انشالله؟
تشکر سلامت باشین قاری صاحب. شما خوب هستین؟ بفرمایید سوالتان رو بگویید.
من گرفتی سوالی داشتم، اگر خارج از موضوع شاید باشه چون موضوع صحیح است. سوال من اینطور است که من یک تکلیف بینی دارم، بازمی زنا هم پیر زنا میگن که ناس دماغی یا تنباکو و بینی بالا بکشی خوب است. نظر دکتر صاحب میخواستم که دکتر صاحب خانم سوالی اگر داشته باشن من خط هستم.
تکلیف بینی شما چی است؟ واضح تر بگوین تکلیف بینی گفته چرا می؟
تکلیف بینی دارم دکتر صاحب. مثلا از طریق شب بسیار به عذاب هستم، مثلا خرط اختلالات داره، بسیار مرا خواب نمیمانه، بسیار خشک میشم.
منظورتان خورخور کردن است یا بندش بینی؟
بندش بینی هم دارم، بسیار خورخور میکنه، بسیار بند میکنه، نمیمانه خوشم.
سنتان چند است؟
سن من 20 سال است.
وزنتان چقدر است؟
وزن نمیفهم دیگه، وزن که چقدر وزن سال واقعا هستم